را ورکو شو یزانو پروگرام ته زنګړی شوی خو په لومړی نیمای کې خبرونه راپورونه د سر راپور دا دی چې د امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو کمیټې غړی او کابل ته خپل سفر کې یو وار بیا له افغانستان سره د اوږدمهال لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان جمهور رئیس وایي د افغانستان ښارونه باید له مصرفي وضعیت څخه په تولیدي وضعیت بدل شي. نور راپورونه هم درته خبرو خو په سر کې خبرونه لرو. په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبري جوړه د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د نړیدو په پیښه کې مړو شمیر څلور څلوېښت زیات شوی دی. د میانمار په انتخاباتو کې رایه اچونه پای ته ورسېده. د خبرونه لږ وروسته خبرېږي. خو اوس د افغانستان خبرونو ته غوږ دو چې سید کمال شعارف ټول کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو کابل ته د خپل سفر پر مهال یو وار بیا له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ. د زابل سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې شپږ پنځوس وسلوال وژل سوي دي. او د پکتیا ولایت د ملکي روغتون ډاکټرانو د خپلو تنخواګانو د ځنډېدو له امله کاري اعتصاب پیل کړی دی. د خبرون تفصیل. د امریکا د سنا مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې غړو کابل ته د خپل سفر پر مهال یو وار بیا له افغانستان سره د خپل همکاریو ډاډ ورکړ. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنی کمیسون غړي الینا روز لیتینن نن د افغان حکومت د اجرا رئیس عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا د افغانستان جګړه خپل جګړه ګڼي. پر همدې مهال د اجرا ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وویل چې اجرا رئیس له راغړي پلاوي څخه د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا او د توریزم په وړاندې مبارزې کې د ګاونډیو هیوادونو د مرستې د جلبول لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سابل سیمې چارواکي وایي چې دغه ولایت په ارغنداب او خاکافام ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې شپږ پنځوس وسلوال وژل سوي دي. د زابل د ولي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې یاد جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور د عبدالله د پلویانو ترمنځ ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې د دواړو لورو درو پنځوس نور وسلوال ټپیان سوي هم دي.
افغان ولسوالۍ کې ځینې برخو همدارنګه د ارغنداب ولسوالۍ په ځینو برخو کې د منشور دادولا او د احسن احمد منشور د نفرو ترمنځ جګړه شوې ده. منشور دادولا اووه څلوېښت نفره مړې دي. د زابل د احسن احمد منشور نهه نفره مړه شوي دي.
تر دا مهاله د اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوال طالبانو ډلې څه نه دي ویلي. خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوال طالبانو د نوې ډلې یو غړي ملا عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د ملا اختر محمد منصور د وسلوال لخوا پر دوی حمله سوي چې یا د مرګ ژوبله رامنځته شوه. د فقر او بیوزلۍ په اړه د افغانستان د اقتصاد وزارت د یو څېړنیز راپور موندنې ښیي چې شپږ پنځوس فیصد افغانان د فقر او بیوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مرادن په کابل کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې یاد راپور د دوو ملي سروېګانو په اساس په 2005، 2008، 2011 او 2012 کلونو کې د خطرونو او زیانونو په اړه چمتو شوی دی. د دغه وزارت مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړه چې په تېرو څو کلونو کې په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ سره سره بیا هم په هیواد کې بیا وزلی کچه نه درچ رسوي. او د پکتیا ولایت د ملکی روغتون ډاکټرانو د خپلو تنخواګانو د ځنډېدو له امله کاري اعتصاب پیل کړی دی. د دغه ولایت د مرکزی روغتون مشر ډاکټر ګل محمدین ازادي راډیو ته وویل چې د هیلت نید موسې لخوا د دوی د تنخواګانو د نه ورکولو له امله یې کاري اعتصاب پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د تیرو پنځو میاشتو را په دې خوا دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. ښاغلی محمدین زیاته کړه چې یاد ستونزه د هیلت نید موسې له مسؤلینو سره شریکه کړې خو تر دا مهاله د هغوی لخوا قینات ورکوونکی ثواب نه دی ترلاسه کړی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر نن څلور څلوېښت تنو ته زیات شوی دی. په لاهور کې یوه عالي رتبه چارواکي محمد عثمان د فرانسې خبري اژانس ته وویل یو څلوېښت مړي پیدا سوي او دریو نورو کارګرو په روغتون کې ساور کړې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې له ویجاړیو لاندې د نورو کسانو د موندنې چانس کم دی. د پاکستان چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کارخانې د نړېدو پر مهال یو سلو پنځوس کسان هلته دننه وه. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل د دې فابریکې ودانۍ شاید د دې میاشتې په لومړیو کې د سویل زلزلې له کبله زیانمنه سوي وي.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر په اوکرين کې د روسیې یرغل او پر اټومي وسلو ناکامو خبرو ته اشاره وکړه او پر دغه هیواد تور پورې کړ چې د نړۍ نظم له خطر سره مخامخوي. کارټر وویل روسیا په سمندر، هوا، فضا او سایبری یا مجازي فضا کې داسې فعالیتونه کوي چې ستونزې زیږوي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د روسیې د یرغل د مخنیوي او د امریکا د متحدانو د ساتنې لپاره د خلاقو لارو په لټه کې دی. کارټر دغه راز د چین د زیاتېدونکي نفوذ او پوځي قدرت د پراختیا په باب هم اندېښنه څرګنده کړه، خو خبرې یې تر ډېره پر روسیې متمرکزې وې. د میانمار په انتخاباتو کې رایه اچونه پای ته ورسېده. دا په تیرو 15 کلونو کې په میانمار یا برما کې په ملي کچه لومړني آزاد او سراسري انتخابات ګڼل سوي دي. رایه ورکولو مرکزونه په محلي وخت د مازیګر پر 3 بجو وتړل سول. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال وویل چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 80% وه. ځینې رایه ورکوونکي هیجاني ښکارېدل. په دوی کې یوه هم دومومي ده چې وایي نوې کلنې خوښ یې هم خپله رایه ورکړه. دا وی خوښ می فکر کوي چې روغ ده او غوړي په خپل لاسونو خپل رائے وکړي. هغه ستره هیله لري او غوړي زموږ هیواد ته یو غوره رهبر انتخاب کړي. دا تر نوی زیات کلونه عمر لري او په نننیو انتخاباتو کې د ګډون لکبله خوشاله ده. د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیگ ګوند چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې میرمن انګ سان سوچی مشري کوي، شایي دغه انتخابات وګټي، خو په اساسي قانون کې دروستل سوی بدلون له کبله دا د ولسمشري له څوکۍ منه ده. شاوخوا 1.5 میلیونه برموال د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي، خو له دې سره سره 1.5 لکه مسلمان اقلیت رایې ورکولو ته نه پرېښول کیږي. یو نوی ګوندونو کاندیدان وړاندې کړي، خو اصلي سیالي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګا واکمن ګوند د پیوستون او پرمختګ اتحاد ترمنځ ده. بلخو د کرویشیا په پرلماني انتخاباتو کې د خلکو رایه اچونه روانه ده. وروسته له هغې چې دغه هیواد په 2013 کال کې د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ، دا په دغه هیواد کې لومړني پرلماني انتخاباتي. د سپتمبر له نیمایي راهیسې تر 3 لکه زیات کډوال د کرویشیا له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته تللي دي. که چیرې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې محافظه کاران قدرت ته ورسیږي او ځینې شدید اقدامات وضع کړي، د دغه هیواد له لارې به د کډوالو د زیاتېدونکي شمېر د تېرېدو بهیر ټکنی سي. د کرویشیا ډیموکراتیکي اتحادیې پر واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند انتخاب کړی چې د کډوالو په وړاندې نرم دریز لري. او د رومانیا د پلازمینه بخارست په فزدلی نایټ کلب کې د تلفاتو شمیر 3 تنو ته زیات سو. مخکې د مړو کسانو شمیر 1 تنه وو، خو 2 نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه او دغه شمیر زیات سو. ډیر رومانیان حکومت ملامتوي چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیسي. له دې کبله د چهارشنبه په ورځ دا پیښه وسوه. له پراخو اعتراضونو وروسته صدر اعظم ویکتور پونتا او کابینې استعفا ورکړه. تېره اونۍ د بخارست په یو نایټ کلب کې د اور لګیدو له کبله 180 تنه نور ژوبل هم سول. شاوخوا 100 کسان ترسیوی چې د 4 تلویشتو روغتیایی وضعیت نازک شول سوی دی. دا خبرونه او وسم د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14.5. په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22.5. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13.5. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 13.5. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان ځای وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 22.5 ده، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12.2 درجه او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15.-1 اټکل سوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله نن د امریکا د کانګرس له شمیر غړیو سره په خبرو کې د امریکا لمرستو مننه وکړه او ویل چې افغانان له امریکا سره په اړیکو او همکاریو کې متحد دي.
I can assure you from strong will and commitment of the people of Afghanistan and the government of Afghanistan.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان ښارونه باید له مصرفي وضعیت څخه په تولیدي وضعیت بدل شي. دا خبرې نن د افغانستان د ښاري پراختیا په دویم ملي کنفرانس کې وکړي.
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف. شهرهای ما باید از انجن مصرف به انجن تولید بدل شد و نوع کاری را ایجاد کنیم که برای قدیم بیشتر شده.
لوی ترنولی وی په هر شرط چې کیږي د کابل بانک له پوروړیو به ټول پورونه برته راټولوي.
لوی ترنولی مصمم و متحد تمام دارایی های کابل بانک به هر قسمی که میشه پس دوباره برگرده.
زابل په خکافانه او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې شپږ 500 وسلوال وژل شوي او 3 500 نور ټپیان دي. د پروګرام دویمه نیمایي کې هم تر ډیره د ورکو شي ځان خبرونه واوري. رازول لمړي راپور ته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي او کابل ته په خپل سفر کې یو وار بیا له افغانستان سره د اوږدمهال لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. د غپلاوي د یک شمې پر ځله اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا د افغانستان جګړه خپله جګړه بولي. ښاغلی عبدالله هم وویل چې د افغانستان خلک او دولت امریکا د دوامداره همکارۍ غوښتونکي دي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
امریکا له افغانستان څخه نه په شاکې ژوده هیواد د اوږدې مودې لپاره له افغانانو سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکوي. د امریکا د سنا مجلس غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال دغه راز وویل چې د افغانستان جګړه د امریکا جګړه ده. د دغه څلور کسیز پلاوی مشري او د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د منځني ختیځ او افریقا د چارو مسؤلې میرمن لیانا روز لیتنن له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال دغه راز وویل:
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ښه همکاران دي. موږ به د دې اړیکو د پراختیا هڅې وکړو. موږ به تر شا نه شو او موږ د دغې جګړې لپاره ژمنتیا لرو، ځکه چې دا زموږ جګړه هم ده.
درې نور سناتوران، هر یو فرانچ هیل، ډونالډ نارکروس او ټیټ یوهو، هم د دغه پلاوی غړي وه. دواړه لورو د خبریالانو په حضور کې په جزئیاتو خبرې ونه کړې. په همدې حال کې د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل خبریالانو ته وویل امریکایي پلاوی ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا ګډو اهدافو ته به رسیدګي وسي. د ښاغلي فیصل د معلوماتو له مخې ښاغلي عبدالله له امریکایي سناتورانو د افغان ځواکونو د تجهیز او د غرض د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ګاونډیو هیوادونو د مرستې د جلبولو لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همدارنګه امریکایي سناتورانو ته وویل چې افغانان هم له امریکا سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي. دوی زه تاسو ته د افغانستان د خلکو او دولت لخوا ډاډ درکولای سم چې دوی هم د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ د تقویې غوښتونکي دي. له دې وړاندې هم د امریکا د کانګرس غړیو وخت نا وخت افغانستان ته سفرونه درلودل او له افغانستان سره د همکارۍ د دوام ژمنې کړې دي. افغانستان ته د امریکا د کانګرس د غړو سفرونه د کارپوهانو په باور ځکه مهم بلل کېږي چې دوی په افغانستان کې د امریکا د ماموریتونو د دوام لپاره وضعیت ته په کتو پریکړه کولای سي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
ل وترو د ازادي رادیو خبرونه په 12 پګنی منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دغه صفه د ماخام لو د سهار ترو د امریکا غاښنا رادیو خبرونه هم خبريږي. افغانستان جمهور رئیس وایي افغانستان ښارونه باید له مصرفي وضعیت څخه په تولیدي وضعیت بدل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا خبرې د یک شمې پروس په کابل کې په دویم ملي ښاري کانفرنس کې وکړې. غلی غنی وویل ښارونه د هیواد اقتصادي ودې ماشینونه دي او باید مناسبه ګټه ځنې واخیستل شي. په عین حال کې د افغانستان د ښار جوړونې وزیر وویل د ښارونو د وضعیت د ښه کولو لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي او هڅه پکې شوې چې راتلونکي ښارګوټي معیاري وسي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان چارواکي په ښارونو کې پر اقتصادي ودې او تجارتي پراختیا خبرې کوي، خو دا ځل جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د هیواد ښارونه باید د اقتصادي ودې پر یو ماشین بدل شي. ښاغلی غنی دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان په دویم ملي ښاري کانفرنس کې وکړې. د تاکید وکړ چې د ښار جوړونې په راتلونکو پلانونو کې دی صنعت او تجارت ته زیاته پاملرنه وشي.
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف
بود. شهرهای ما باید از انجن شهر د اقتصاد انجن دی، زموږ شهرونه د مصرف انجنونه دي. زموږ شهرونه باید د اقتصاد د ودې او تجارت د پراختیا پر انجنونو بدل سي او د یوویشتمې پیړۍ له معیارونو سره برابر وي.
همدارنګه خاغلی غنی د خارونو د پراختیا په برخه کې د خلکو پر مشارکت هم تاکید وکړ او ویل چې خارونه باید داسې جوړ شي چې لولسوالۍ او کلو سره اړیکې ټینګې وي. د مدني ټولنې او دینی عالمانو هم وغوښتل چې د خارونو د وضعیت د ښه کولو لپاره خلک سره یو ځای او د ښار د اوسېدو عالي فرهنګ پکې دود کړي. خاغلی غنی وویل د کابل ښار وسنی وضعیت ته په کتو سره ځینې وزارتونه باید د دارالامان سیمې ته ولیږدول شي. په عین وخت کې د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری وویل اوس مهال د افغانستان د ښاري پراختیا چارې له معیارونو سره برابرې نه دي. ده وویل 80% ښارونه په غیر معیاري بڼه جوړ شوي خو پلانونه یې ترتیب کړي چې په آینده کې ښاري پراختیا معیاري او په چارو کې د هر ډول فساد مخه ونیول شي.
د وزارت مشرتابه د ذکر سوو ټکو په پام کې نیولو سره د راتلونکي لپاره د ښار جوړونې په برخه کې درې عمده پروګرامونه په پام کې نیولي. یو یې د ښار ملي پروګرام، بل ښه مدیریت او دریم د فساد پر ضد مبارزه او په چارو کې اصلاحات دي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک د ښارګوټو پر جوړولو انتقادونه کوي او وایي چې د دې ودانیو اکثره معیاري نه دي. دا چې د ښار جوړولو په راتلونکو پلانونو کې به د خلکو ستونزې تر کومه ځایه په پام کې نیول کېږي دا به د دې وزارت د نوو پلانونو د عملي کېدو په لړ کې معلومه شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې کتل شو هم درز کوم انټرنیټ کې وی دغه خبرونه اوریدلې هم شو. ژوندې خبرونه هر ورځ د سهار لو د مخام ترو په ټوله نړۍ کې په ازادي راډیو ټکی اورګ اوریدلې شي. افغانستان لوی سرنولي وی په هر ډول چې کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړیو لخوا پورونه بیرته راټولو د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې بجمع کیږي. د لوی سرنولي ویاند محمد اسف فیاض ورسته تر هغه چې د افغانستان جمهوریت ریاست د یو اعلامیه په خبرولو سره د کابل بانک د پوروړی خلیل الله فیروزی سره د ښار جوړونې وزارت تړون لغوه اعلان کړ. ازادي راډیو ته دا څرګندونه وکړي. خلیل الله فیروزی د کابل بانک سهم لرونکی او پخوانی عامل رئیس دی چې له تیر یو کال راهیسې په یاد بانک کې د اختلاس له امله بندي دی. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک ډیرو پوروړو چې ګمان نه کېدو د خپلو پورونو د ورکولو لپاره حاضر شي د کابل بانک د تصفیه ادارې ته مراجعه کړې او خپل زیات اندازه پورونه یې ورکړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان محمد آصف فیاض وایي چې په هر ډول کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړو لخوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع شي.
لوی څارنوالۍ تر دې دمخه هم د هیواد د لوړ پوړو چارواکو د غوښتنې له مخې خپل راپورونه ورکړي او ژمن دی چې په هر ډول چې کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړو لخوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع شي.
ښاغلي فیاض دغه څرګندونې د یک شنبې په ورځ وروسته تر هغې چې د افغانستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ښار جوړونې وزارت سره د کابل بانک د بندي شوي پخواني عامل رئیس او سهم لرونکي خلیل الله فیروزی تړون لغوه اعلان کړ وکړي. تر دې د مخه د ښار جوړونې وزارت د کابل بانک د دغه پوروړي بندي سره د ده پر مځکه د سمارټ سیټي په نوم د کور جوړونې د یوې پروژې تړون لاسلیک کړی و چې د خلکو او حقوقي کارپوهانو له توندو غبرګونونو او انتقادونو سره مخ شو. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې چې تیره ورځ پر شوې د افغانستان له لوی څارنوالۍ غوښتل شوي چې ژر تر ژره د کابل بانک د محکومینو د محکمې د حکمونو د بشپړ تطبیق په اړه راپور ورکړي. په اعلامیه کې دغه شان د کابل بانک د تصفیه ادارې ته دستور ورکړل شوی چې د قانون له مخې د پور د جبران په بدل کې د دغو ملکیتونو د انتقال څېړنه او خپل وړاندیز وړاندې کړي. خو د کابل بانک د تصفیه ادارې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د حقوقي چارو کارپوهان له یو بندي سره د حکومتي ادارې تړون لاسلیک کول په هر لحاظ غیر قانوني او د قضا په قطعي حکم کې د بدلون راوستل ګڼي کوم چې ویل کېږي په استبدادي نظامونو کې شونی وي. دغه شان کارپوهان وایي چې بندیانو ته د داشان مدني حقونو ورکول د افغانستان د اساسي قانون او ټولو شته قوانینو خلاف عمل دی. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر د حقوقي انتقادونو ترڅنګ په دولت له دې عمله هم انتقاد کوي چې د مشرتابه په کچه د چارواکو ترمن لازمه همغږي نه لري.
دغه نشر د دې اعلامیې یو موضوع نور هم رڼا کړل، هغه دا چې اگر لازمه همغږي رهبری د دولت کې موجوده نه ده او خطرناک پایله مې سره راځي چې اعتبار د دولت په مجبو کې لمای زوري.
خلک هم د ملي وحدت په حکومت لدی عمل انتقاد کوي چې څوخلې دي او په هیواد کې د شته قوانینو او خلکو سره د کړیو ژمنو خلاف عمل کوي. دوی وایي چې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت په لومړی ورځو کې ولس سره د فساد په وړاندې په ځانګړي ډول د کابل بانک د مسلې په شفاف ډول د څېړلو، اختلاس کوونکو ته د سزا د ورکولو او د پورونو د بیرته راټولولو ژمنه کړې ده او په کار ده چې خپله دغه ژمنه ترسره کړي. د دوی په وینا که داسې ونشي نو خلک به په حکومت او د دوی د ژمنو په وړاندې خپل اعتماد له لاسه ورکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تاسو کولی شئ د آزادی رادیو پښتو فیسبوک پاڼه تعقیب کړئ او تازه خبرونه وګورئ. د زابل له ولایت څخه یو راپور لرو چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې په اړه دی. چارواکي وایي د زابل د خاک افغان او ارغنده پولیسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې 55 وسلوال وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا دغه جګړه د تیرو دوو ورځو راهیسې د اختر محمد منصور او د غرض د منصور دادالله د وسلوالو ترمنځ روانه وه. محمد صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال آزادی رادیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د دغه ولایت په خاکې افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه وه. د ګل اسلام په وینا دغه جګړه چې د اختر محمد منصور او منصور دادالله د وسلوالو ترمنځ شوې، په نتیجه کې د منصور دادالله وسلوېش ملګري او د اختر محمد منصور نه ملګري وژل شوي او د دواړو ډلو 350 نور وسلوال ټپیان شوي دي.
منشور دادالله اختر احمد منشور مړ شوي دي.
د زابل د والی ویان وایي چې د وسلوالو طالبانو د دغه دوه ډلو ترمنځ جګړه د وسله پاره پای ته رسیدلې. د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر اوسه د دغه جګړې په اړه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګری عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:02 دی. د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه وزارت چارواکو د یک شنبې په ورځ ویل سره له دې چې په تیرو کلونو کې اقتصاد یو څه وده کړې خو د فقر کچه نه ده راټیټه شوې. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس ډاډ ورکوي چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي څو د بېوزلۍ کچه راکمه شي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اوري.
د فقر د وضعیت د تحلیل دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په کمیدو سره د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې دا راپور به له دوی سره مرسته وکړي چې د بېوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره مشخص پروګرامونه برابر کړي. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د یکشنبې په ورځ په دې اړه وویل:
گزارش تحلیل وضعیت فقر در کشور
د فقر د وضعیت د تحلیل راپور د هغو دوو ملي سربېګانو له مخې جوړ شوی دی چې په 2001، 2008، 2011 او 2012 کلونو کې د خطرونو او زیانمنونکو د وضعیت په اړه وو. د دغه تحلیلي راپور هدف دا دی چې د خلکو اړتیاوې وپیژندل شي او ورته مؤثر پروګرامونه جوړ شي.
نوموړي همدارنګ وویل دا سروې په ګوته کوي چې له اقتصادي ودې سره سره لا هم د فقر په وضعیت کې بدلون نه تر سترګو کیږي. د اقتصاد وزارت په دې راپور کې غلیچه لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. لبلې خوا په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرټ جی سام د دغه راپور له خبرولو وروسته ډاډ ورکړ چې نړیوال بانک به افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي سو د بېوزلۍ کچه راکمه شي.
اجازه راکړئ یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکړم چې نړیوال بانک له افغانستان سره مرسته کوي سو د بېوزلۍ کچه راکمه او باثبات افغانستان جوړ کړي. په حساسو مهم مهمو برخو کې لکه بنسټ جوړونې، اصلاحاتو، کلیوالي پراختیا، روغتیا او زده کړې کې زموږ مرستې په راتلونکو کلونو کې هم دوام وکړي. زه د افغان حکومت دا اقدام ستایم چې د بې وسلۍ کچه معلوموي. موږ به په افغانستان کې د فقر د کموالي د اجنډا په عملي کېدو کې همکاري وکړو.
تر دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړ شوي وو چې په افغانستان کې د لوږې او بې وزلۍ کچه په لوړېدو ده چې له کبله یو شمېر هېوادوالو ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کړې دي. خو افغان کارپوهان په دې عقیده دي چې د لوږې د مهارولو تر ټولو عمده سرچینې د بېکارۍ د لمنځه وړنې تر څنګ د کرنیز سکتور پراختیا ده. پر افغان چارواکو هم عمده انتقاد دا دی چې په تېرو څو کلونو کې د نړیوالو ډیرو مرستو سره سره ونه شو کړی چې د بې وزلۍ کچه راکمه او بې وزلو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګ ولا وک درشري
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي راډیو 2020 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د کندهار والی ولسی مشرانو ته وړاندیز کړی چې یو داسې مشورتي بورډ تاسیس کړي چې په مرسته د دولتي ادارو کارونه نظارت او د هر دولتي مامور سره حساب او کتاب وکړي. په دې اړه د ولسی مشرانو په ګډون یو لویه غونډه جوړه شوې وه چې پر مهال یې قومي مشرانو د ولایتي ادارې د دې کار ستاینه هم وکړه. صادق رښتینی له کندهاره دا رپورټ جوړ کړی.
دا مشورتي شورا به دنده ولري چې د دولتي ادارو او دولتي مامورینو له کار نظارت وکړي، دا غوی سره حساب او کتاب وکړي او د ستونزې د حل پر مهال هر دولتي چارواکي تر پښتنو لاندې راولي. که څه هم مشورتي شورا ته تر اوسه تشکیل او اساسنامه نه ده جوړه سوې، خو دندې مشخص سوي دي. د دې شورا نوښت د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي کړي او ولسي استازي هڅوي چې د دولتي ادارو سره د حساب او کتاب جرأت پیدا او د دیموکراسي د اصل په ټولنه کې ژوندۍ کړي. ولسي استازو د دې شورا جوړېدل یو مهم ګام وبلی. دغه راز د کندهار ښاروالي انجینر روشان ولسمال غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ښاروالي هر کار به د دې شورا په مشورې او ولسي تایید سره کوي. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د دې شورا په جوړېدو کې د ولسی او مدني اساسو لیوالتیا کما ولاکا کمزوري بولي. نوموړی پر خلکو غږ کوي چې له دې موقع څخه ګټه پورته کړي. د کندهار والی زیاته وی چې د دندې لپاره د داسې وی شورا پر جوړېدو فکر کړی وو او د اساسي جوړښت لپاره مشورو دوام درلودي. د کندهار والی په اینی وخت کې پر دولتي رئیسانو او مامورینو غږ وکړ چې خلکو ته جواب ورکوونکي ووسی او کنه ستوانې دلای نو دنده دی پریږدي.
د پکتیا ولایت د حج اوقاف ریاست ودانۍ نن پرانیستل شوه. د پکتیا والی د دغې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال ژمنه وکړه چې نور بنسټیز کارونه به هم په دغه ولایت کې وکړي. په اړه یې د اوتپان رپورټ جوړ کړی.
د ولایت حج اوقاف ریاست ودانۍ چې د وزارت په انکشافي بودیجه جوړه شوې نن ورځ د یوې پرانیستې پترڅ کې چې ولایتي چارواکو پکې برخه لرله ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه ودانۍ چې په دوو پوړونو کې د شاوخوا 9 میلیون افغانۍ په اندازه جوړه شوې، یولس کاري خونې او نورې لازمي اسانتیاوې لري. په پکتیا کې د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالغفور د دې ودانۍ د قیمت او اسانتیاو په اړه رسنیو ته د پرانیستې په غونډه کې معلومات ورکړل. وی ویل
د ارشاد حج اوقاف تعمیر ټول د وزارت پیسو جوړ شوی په بودیجه د وزارت باندې د خدماتي پیسو نه او ټول حجنه 9 میلیون او یو سلو واوی ازره یو سلو څلوېښت افغانۍ ده. دا تاسیونه په دوه طبقو کې جوړ ده. یولس تاریخونه او اته بابه تشنابه او نور دی برق سیستم مجهز ده دو پړه ده نور ملحقات لکه کویای او سپتیک او دام مجهز دي چې شنه واقص اوس په حاله نسته کې ان شاء الله او کار نیم راځي
نو وړي دام زیاته کړ چې د دې ریاست په جوړېدو سره به چاره تنظیم او شته ټولې ستونزې اوارې شي او وبه کولای شي لدې پرانیستي ورسته خپل دفتری کارونه لدې ځای څخه سمبال کړي په دې پرانیسته کې د پکتیا والی نصرت ارسله د تعمیر په جوړېدو خوښي څرګندولو ترڅنګ وویل چې د دې ولایت ډېرې نورې داسې ادارې هم شته چې اداري بلاکونه نه لري ځینو ته د جوړېدو پلان لري او د ځینو کارونو اخلاص شوي او په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي.
نن د حج اوقاف د ودانۍ افتتاح موږ نن وکړله او دې سره په څنګ کې نور هغه ریاستونه چې ودانۍ نه لري هغه طبیعي خبره ده چې هغې ته اړتیا ده چې تر څو پر دوی د ناستې ځای جوړ شي دوی د مامورینو د هغې نه په ښه طریقې باندې کار وکړي او همدغسې د پکتیا په ولسوالیو کې موږ د ولسوالیو بعضې تعمیرونه لرو چې هغې ته هم ډېره زیاته اړتیا ده تقریبا 15 ولسوالۍ دي هغې کې دوه منظور شوي دي نور به هم منظورېږي نو اکثره ریاستونه تعمیرونه لري کم چې نه لري ضرورت ورته دی چې زر تر زره افتتاح شي او جوړ شي.
نوموړي دا هم وویل چې په دې ولایت کې د علماو سره په دې وروستیو 15 میاشتو کې اړیکې لا نږدې شوي دي او د دوی دغه اړیکې به په ولایتي اداره او د سولې په پروسه او د عامه ذهنیت په جوړولو کې ډېر رول ولوبوي. دا تعمیر په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې تر دې وړاندې دا جوابقا په ریاست د زاړه ولایت ترڅنګ په یوه ډېر واړه ځای کې خپل کارونه سرته رسول.
وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مه هېروي.
د زابل سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ارغنداب او خاکي افغان ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې 45 وسلوال وژل شوي. د بیوزلۍ په اړه د افغانستان د اقتصاد وزارت یو څیړنیز راپور وایي چې 40% افغانان د فقر او بیوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. د پکتیا د ملکي روغتون ډاکټرانو د خپلو تنخواګانو د ځنډېدو له کبله کاري اعتصاب پیل کړی. د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر 40 ته زیات شوی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په اوکراین کې د روسیې یرغل او پر اټومي وسلو ناکامو خبرو ته په اشاره سره پر دغه هوا تور پورې کړ چې د نړۍ نظم له خطر سره مخامخ وي. د میانمار په انتخاباتو کې رایه اچونه پای ته ورسېده. دا په تیرو 15 کلونو کې په دغه هیواد کې په ملي کچه لومړني آزاد او سراسري انتخابات ګڼل شوي. د کرواتیا په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو رایه اچونه روانه ده. او د رومانیا د پلازمینې بخارست په سوځېدلې نایټ کلب کې د تلفاتو شمېر 43 تنو ته زیات شو.
د سپورت ورځنې هنداره
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. پیټر سرګټ نن د افغانستان د فوټبال د سروزن کې په توګه خپل دنده پیل کړه. شاغل سرګټ نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل هڅه کوي چې په افغانستان کې د نن د فوټبال په ځوانو لوبغاړو ډیر کار وکړي څو پراتلونکو کې دې ته اړتیا نوي چې له بهر ملي ټیم ته لوبغاړي جذب شي. شاغل سرګټ په داس حال کې د ملي ټیم سره خپل دنده پیل کړه چې تمه ده د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او کمبودیا ملي ټیم په ایران کې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وروسته له هغه شاغلی سرګټ د فوټبال د ملي ټیم د روزونکو په توګه وګماره چې په دې وروستیو کې د فوټبال ملي ټیم په خپلو لوبو کې ښه لاسته راوړنې نه لرلې. د کرکټ د شپږیزو سیالیو په لړ کې نن د سپین غر مریانو او میسي عینک اتلانو په خپلو کې سره لوبه وکړه. په دغه لوبه کې میسي عینک ټیم د خپل سیال ټیم لپاره 105 منډې هدف وټاکه او د سپین غر مریانو ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف په 1400 اورونو کې پوره کړ. دا د سپین غر مریانو 15مه لوبه وه او دغه ټیم تر اوسه د 4 لوبو په ګټلو سره د شپږیزو سیالیو د نتایجو په جدول کې لومړی مقام لري. او د اسپانیا د لالیگا لیگ سیالیو د راپورونو لمخې به د بارسلونا ټیم له خپل سیال ټیم ویاریال سره نن ماښام لوبه وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې دغه لوبه به نن ماښام د بارسلونا په نیو کمپ لوبغالي کې ترسره شي. دغه لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت به 8:30 پیلېږي. او د اسپانیا د لالیگا سیالیو د 12مې اونۍ په لړ کې د ریال مادرید ټیم به د سویا ټیم په وړاندې د سانچز پاس یوم کې سره سیالي وکړي. دوهمه لوبه د افغانستان په وخت شپې په 12:00 پیلېږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې د سیمې او نړۍ د راپورونو تر ازو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان او افغانستان چارواکي د کینیا او په دواړو هیوادونو کې د سولې او ټکاو لپاره ګډې هڅې وکړي. نوموړي همداراز د پاکستان او افغانستان سوله او امنیت له یو بل سره تړلي وبلل. اسفندیار ولی خان د څرګندونې د جمعې پر ورځ پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د پخواني غړي افضل خان لالا د فاتح لپاره د افغانستان راغلي او جګپوړي دولتي او ولسي پلاوي لپاره جوړ شوي تعزیتي غونډې ته په وینا کې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د پلاوي غړي غونډو ته په وینا کې د پاکستان افغانستان او سیمې د سولې لپاره د افضل خان لاله هڅې وستایلې او په دې اړه د ولسمشر اشرف غني لیکلی پیغام هم واورو. په دې اړه تفصیل د زبی شفق پر راپور کې
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د یو بل دښمن د شریک دښمن بولي او په دې لار کې د موجود خنډونه له منځه یوسي. نوموړی همداراز وایي د امن او پرمختللي افغانستان پرته د پرامن او خوشحال پاکستان سوچ لیونتوب دی او پر اسلام آباد او کابل زور راوړ چې په افغانستان او پاکستان کې د امن او سولې لپاره ګډ ګامونه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونه د شنبې په ورځ له افغانستانه د عوامي نېشنل ګوند پخواني غړي ارواښاد افضل خان لاله د فاتحې لپاره راغلي یو جګپوړي دولتي او ولسي پلاوي ته په وینا کې وکړې. په دغه پلاوي کې چې مرشي د افغانستان مرستیال اجرایي رئیس انجنیر محمد خان کوله، د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال، د افغان کابینې ځینې وزیرانو، د ولسمشر سلاکارانو، د سولې دالي شورا او پارلمان غړو او ګڼ شمېر قومي او مخورو مشرانو پکې برخه لرله. دغه پلاوی د پېښور په بلور هاوس کې د عوامي نېشنل ګوند او افضل خان لاله د کورنۍ له غړو سره لیدو کاته وکړه. د ارواښاد پاړاوي جوړ شوې تعزیتي غونډې کې برخه واخیسته او د غونډې ګډونوالو ته یې دغه پاړاوي ناوې وکړې. دغه تعزیتي غونډې ته د افغان ولسمشر د سیاسي چارو ځانګړي سلاکار ډاکټر اکرام خپلواک، د افضل خان لاله په مړینه د افغان ولسمشر د خواشینۍ پیغام ولست او ویل: ارواښاد
افضل خان لاله په سیمه کې د تاوتریخوالي، بې عدالتۍ او شخړو مخالف و او ټولو مرې د افغان ولس د پیوستون، یووالي، پرمختګ، تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. له نیکه مرغه له افضل خان لاله سره مې د مړینې یوه ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبرې پر مهال یې راته وویل چې یوازې ولسمشر نه یې بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي، سوکالۍ، نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړي او سوله د هر افغان تر کوره چې د دوی ډېره سخته اړتیا ده ورسوي.
د غونډې ویناوالو نه یوازې په پاکستان او افغانستان بلکې د سیمې د امن لپاره د افضل خان لاله هڅې وستایلې او دغه د مبارزې د جاري ساتلو هیله یې خوده. د افغان پلاوي مشر او د افغانستان مرستیال اجرایي رئیس انجنیر محمد خان غونډې ته په وینا کې د عدم تشدد او ارواښاد افضل خان د لارې او نظریې ملاتړ وکړ او ویل:
نن افضل خان لالا د موږ تاسو په منځ کې نشته، ولې د هغه فکر ژوندی پاتې ده او انشاءالله دا به دوام پیدا کړي. پښتانه کله هم د تشدد غوښتونکي نه دي، البته یوه خلال لري زهرجنو الفاظو چې ظاهرا فاصل کې پټ وي، په دې باندې غلط شوي دي. امید دي چې په آینده کې
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دغه تعزیتي غونډې ته په وینا کې د جګپوړي افغان پلاوي مننه وکړه او ویې ویل: که څه هم دا سیاسي غونډه نه ده، خو په پاکستان او افغانستان کې د امن لپاره د کابل او اسلام آباد ګټې هڅې وکړي.
د متراتی افغانستان نه بغیر که څوک د متراتی پاکستان سوچ کوي، نو دا د لیونو سوچ دی. دا موجوده دی چې جمهور صاحب راغی، خبري اسلام آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې، بیا نواز شریف صاحب ته راغی او
د عوامي نېشنل ګوند جګپوړی غړی او ملت پال سیاستوال افضل خان لاله د رواني میاشت په لومړۍ نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله د اسلام آباد په یو روغتون کې د څلور اتیا کالو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د یادونې وړ ده چې له افغانستانه راغلي دغه دولتي ولسي پلاوي غوښتل چې د افضل خان لاله د فاتحې لپاره دغه پلرني ټاټوبي سوات ته ورشي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت د امنیتي ستونزو له امله هغوی ته سوات ته د تلو اجازه ورنه کړه.
د سیمینه مو په یو رپورت کې واوریدل چې د پاکستان او افغانستان چارواکي ویل چې دوی باید سره کښېني او په دواړو هیوادونو کې د سولې او ټکاو لپاره ګډې هڅې وکړي. دا هم وایي چې نن په میانمار یا پخوانی برما کې پارلماني انتخابات وشول. په دغه انتخاباتو کې اتیا په سلو کې په شرایطو برابر کسانو خپلې رایې وکارولې. داسې ښکاري چې د ډیموکراسۍ پلوي مشرې آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند به په دغو سیالیو کې مخکښ وي. په دې اړه تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
د میانمار یا پخوانی برما مشهور ډیموکراسي پلوي سیاستوال نن د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه وکاروله.
آن سان سو چې خپل رائے په مسکا شونډه دی رائے ورکول هغه مرکز کې په صندوق کې واچول چې د اوبو په غاړه هغه ویلاته چې 15 کال د زندانو پرانستل شوی وو. د اپوزیسیون د ډیموکراسۍ لپاره نېشنل لیگ ګوند ویاندې تایید کړ چې اویا کلنې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د لومړي ځل لپاره خپله رایه وکاروله. کله چې په 1990 کال کې د لومړي ځل لپاره په میانمار یا پخوانۍ برما کې آزاد او باوري انتخابات ترسره کېدل، آنګ سان سو چی په خپل کور کې نظر بنده وه. د هغې ګوند په دغو انتخاباتو کې پراخ بریالیتوب وګاټه، خو پوځي واکمنانو د انتخاباتو نتیجه ونه منله. د سوچی ګوند دوهم ځلې انتخابات چې په 2010 کال کې ترسره شول هغه مهال تحریم کړل چې واکمنو جنرالانو ناببره اعلان وکړ چې قدرت یو منتخب ملکي حکومت ته سپاري. په میانمار کې نننی پارلماني انتخابات چې آزاد انتخابات بلل شوي، د دې هیواد د پارلمان د 640 څوکیو په 15 پوځ ته ځانګړې شوي دي. د دې هیواد د نفوسو شاوخوا 1.5 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق ګڼل شوي، خو د روهینجا د اقلیت ځورول شوو 1.1 میلیون مسلمانانو اکثره یې له رایې ورکولو څخه منع شوي دي. د میانمار ولسمشر تن سن وویل د ده حکومت او پوځ به چې 15 کاله مخکې قدرت سپارلی د دغو انتخاباتو نتیجه ومني. په دغو انتخاباتو کې 1 نوي ګوندونو ګډون کړی، خو داسې ښکاري چې سیالي به تر ډیره د ډیموکراسۍ لپاره نېشنل لیگ واکمن د یووالي اتحاد او د پرمختګ ګوندونو ترمنځ وي. د میانمار اساسي قانون هغه کسان په لوړو اجرایي پوستونو کې له کار کولو منع کوي چې د ژوند ملګری یا ملګري یا ماشومان یې بهرنیان وي. د آنګ سان سو چی وروستی میړه برتانوي او زامن هم برتانویان دي.
وخت په افغانستان کې 4:40 دی. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. له دې وروسته د ورکوشي اذانو خبرونه درته وړاندې کیږي. په دقت واورئ، کېدای شي د زینی عزیز په لټولو کې مرسته وکړي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکو وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د څو کسانو په هکله چې پیدا شوي دي پیغامونه لرو، اوریدونکو موږ ته تلیفونونه کړي دي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوی عزیز له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. همدارس داسې تلیفوني پیغام هم بیا موږ ته رارسېدلی دی چې یوه اوریدونکي شکایت کړی دی چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي او دی ځوروي. ګرانو دوستانو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د نن ورځې په پروګرام کې به دغه ټول تلیفوني پیغامونه واورئ. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، زه د بندک لسوی نه خبره کوم. زما هغه ورور پیغام دی چې هر مسلمان د خپل مشکلات په برابر باندې پرجوی کوي، ورکړي اعلان لپاره خپل نمبر اعلانوي، بیا خلک ګنټي ورکوي. یو دا خو زما پیغام دا دی چې د خدای لیاز وکړي، د رسول لیاز وکړي، د خپل ته ګنټي ورکوي. بس دا غیم پیغام دی، بس خدای یې خدمت خبر ته مخکې مشه.
تلیفوني پیغام واورید له هغه کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه کوي. هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې همدغه نن د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او له ازادي راډیو څخه یې مننه کړې ده چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
روزګان د ولایت د خوب ولسوالۍ سره تاسو سره په خبره کې یم. ما یو وخت یو اعلان شوی و د مومن په نامه یو رخصي عزیز دلو دی. هغه تقریبا دوه ورځې کېږي چې مستی دا کړی دی. زه ډېر مننه کوم د ازادي راډیو څخه، هیله کوم چې دا پیغام شیر دی. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 0 5. تاسو زموږه غلاز د رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. کدی نن ورځ ته پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلار شئ او تاسو دغه پروګرام له سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په دې برخه کې ټول هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. یعنی دا هغه ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو ازادي راډیو ته رالېږلې دي یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما سره یو ورک کور تاسو کال کې چې سره دی په نامه ابدالي مکان نیزي، ورور یې عبدالکریم نیزي په کام سامانه دی او دی وایي چې هلمند په ولایت کې کور دی. ما ډېر زور پر وهلی دی کور ته نه راسره ځي. اوس که دی دی چې عبدالکریم ورور زموږ دغه اوري هغه دي پر دغه سیاره باندې موږ ته زنګ ووهي. 0 اویا 0 1 1 1 په ټلیفون کې نارې یوار لا دی اوان 0 اویا 0 1 1 1. او زما کور په کندهار ولایت کې په تختپل ولسوالۍ او میل په میل کې په نایب والي کې د وزیر خان په کلي کې کور دی. د اویا ته کور پوښتنه دی. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه عبدالوجد روزګان ولایت د ضرورت ولسوالۍ د سرپټه مرسته تر وندای د دې خلاصو چې څنګه تا بیا د 1.5 سال پورې عمر لري او دا مست معلومی چې د لاسونه غوړ دی چې کله کوچې چي دا هر چا چې دی ما په دا شمیره زنګ وي 0 1 0 5 7 2 1 0 0 2. سلام علیکم. السلام علیکم، زور محب الله د سیم بوله خبرې کوم. موږ تاسو سره هر څوک په کار دي دا نه پر لندې کلی جراته موږ نه پخې دا کوي دي نو نشه سواله یې ونه دي د څنګه سوال علاقه دي په خبرو کې انګولې چاره خبره کې دي خبرې سره او چې دغه ما اشاره ده 0 اویا 15 15 0 اویا 15 15 0 اکاتیا.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري. ازادي راډیو د سهار لونه د مقام تر و بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو، اوس ور ورسید هغه ټلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم زاد الحاج د هلمند ولایت لشکرګاه شهر ته خبرې کوم زما یو کشر ورو دي دولس کلن هلک دی سارې پرمو موټر کې وتلی دی نو نظر راکسه ولي شپنو پرمو موټر دی او تور کوټې اغوسته ده زما د ټلیفون شمېره ده سپر اووه سوه اته درې سوه پنځه شپېته نه سوه نهه شپېته ټلیفون شمېره یې ځلي بیا سپر اووه سوه اته درې سوه پنځه شپېته نه سوه نهه شپېته
زما کا دی په پاکستان کې د ورک دی درکه نهشته نو دغه پنځه ویشت کاله کېږي چې درکه نه لرو نو نه ټلیفون تماس ورسره لرو نه تګ راتګه وایي سو لارې بندې د حکومت نه دی جوړ سره خراب دی نو که چېرې زما غږ یا شناختګان اوري د ده یا دی په خپل اوري یا بچیان اوري نو په دغه شماره چې زما ته زنګ وایي هغه خان نومېز دی ته پر اووه صفر اته اووه څلور درې اووه یو شپږ د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اته اووه څلور درې اووه یو شپږ وسلام
زما یو ماما دی دا جیکو هغه په نامه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د لوی اوسېدونکی دی د فور بای فور سره نادرکه شوی دی هر چا د کوم معلومات شته په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي صفر ایا څلور دېرش دو پنځوس اته سوه یو شپېته شماره بیا بیا تکراروم صفر ایا څلور دېرش دو پنځوس اته سوه یو شپېته زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ زما یو واکا دی دا درودي په نامه همزوی د زنداور د کلي د چارباغ د کاریز اوسېدونکی دی که هر چا ته یې معلومات شته په دغه شماره دې زنګ ووي صفر نهویا صفر لس پنځه نوي اته اویا شماره بیا یو ځل بیا تکرارو صفر نهویا صفر لس پنځه نوي اته اویا
خبر کلیوال کرا کی معلومات مساراری کا بنی سی سپر وسا بنا دی نہ ہتھیات نہ ہتھیات وسلام
بھلے السلام علیکم ہلمن ولایت د مرجی ولسوالی نہ خبر رسوم خبر ہے نظر محمد گل محمد اور محمد گول دے ٹیلی پنش میرا سپر و سپر درے دان ات چلور پانچ کنز ریوزلی بیاش میرا وام سپر و سپر درے دان ات چلور
سلام احترامات آزادی راڈیو ٹول کارکون کا دوست ساحل کا نام دا تنگا کا لکی گئی چنا دارا کرے کا ہر رو کر ساحل کا معلومات نمات کے طبیعت ٹیلیفون نمبر زنگ ہو گئی سپر اوسو یا ولس درسل ویش اتنے وا کیا شمارا زل بیا تکرار ہوں شکر وزو یا ولس درستل ویش اتنے وا کیا وسلام آزادی راجیہ کا یو نڑے منو نے
السلام علیکم زه اسد الله او پد هلمند ولایت لشکرګاه شهر تاسو سره په تماس کې اند آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته سلامات وړاندې کوم زما د برادر دی محمد نبی په نامه دوه کاله کېږي چې زموږ څخه نادره کسه ویدي که چیرې چیرې دی ما خبرې اوري او یا مثلا یو چا معلومات راته وکړي په دغه شمارې دې زما سره اړیکې ونیسي صفر اووه صفر درې شپږ صفر اووه اته بیا درې اته او بل شماره ده صفر اووه صفر دوه دوه څلور اته شپږ شپږ دوه دغه شماره که چېرې دی زما خبرې خپله اوري او یا مثلا څوک معلومات راته وکړي بس خپل شیرینی دې راسه د لاسه کې دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکې ونیسي دوه کاله کېږي چې زما ورور څخه نظره کتلې ستاسو د توجه څخه مننه د خدای په امان ښه ورځې ښه ژوند ولرې د خدای په امان
السلام علیکم زرف الله د کابل څخه مې اړیکه نیولې ده زما ورور د محمد الله په نامه چې د سلطان حمید زوی دی درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که چای په اړه باندې معلومات پیدا کړل، هیله ده تیت وشمیرو ته زنګ ووایي. صفر اووه اته شل درې پنځوس څلور سوه پنځه اویا او بله شمېره ده صفر اووه اته صفر نه نوي صفر اته سوه شپږ څلوېښت. علامه ملسه.
زه جګړن عبدالولي د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فاصله سلامو زما یو خوریین چې اصل نوم یې محمد الله دی او مشهور په احمد دی، درې کاله کېږي چې کورنۍ د کورنۍ نه لادرکه شوی دی، د خپلې کورنۍ نه لادرکه شوی، درې کاله او شپږ میاشتې. او په دغه تلیفون چې تاسو ته درغی او یو بل نمبر تلیفون چې په نامه د محمد نعیم خان دی، صفر او صفر اوتاویا صفر ننوي صفر څلور اتیا او شپږ آخري. په دې که موږ ته تاسو معلومات را کوي ډېره مننه به وي او موږ باید د تاسو نه خوشحاله وو په دې مورد.
سلام علیکم، زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالي څخه حاکم دورو کا ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله وشول له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور دا بیا خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بازنه ادا دي. درمیانه قد لري، سترګې تقریبا نه او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخکې زخمي شوې، بېرته یې په ګډو راسوې ده. دی زما غږ خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري. معنوي ورور یې له مخکې لاندې شمار اړیکه ټینګه کړي، خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا ډېر ډېر صفر اووه اووه پنځه اووه درې درې صفر درې صفر.
السلام علیکم، زما یو ورور دی چې د عبدالسلام په نامه سره مشهور دی، په عبدالسلام سره هم د عبدالسلام په نامه سره مشهور دی. زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. د کندهار ولایت تک کابل دروازې سره د اختر رئیس ته نادرکه شوی دی. کار مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا دی په خپله دا اعلان اوري، نو پر دغه شماره دې زنګ راته ووایي. صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا. شماره یو وار بیا صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا. کار مسلمان ورور دپاره معلومات لري، شیرینې م ورکوو یا دی خپله دا اعلان اوري، په دغه شماره دې زنګ راته ووایي. تقریبا دا د اووه ویشت اته ویشت کالو دی. خدای په امان.
هلو، السلام علیکم. زه مرادول د هلمند د ولایت د موسکلهاري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو د مرغان ځای دی چې هم د مرزا دی، د شبرغان د ولایت د شبرغان دی، د پلار نوم یې حاجي عبدل دی. نو که چېرې دی زما غږ اوري، دی ته به خپل پیغام ستاسو پیغام ساتونکي ماشین ته راولېږي.
سلام علیکم، دا هر وخت غواړم کړو لسوالی څخه. زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري، دا شپږ کاله تېر چې زموږ فوروت دی. ار سره که د پاره معلومات یې د نوم داود خان دی. موږ یې په دغه شماره زنګ وهو، صفر اووه سوه شپږ نوي یو سل اته ویشت اووه سوه لس. شماره یې بیا وایم، صفر اووه سوه شپږ نوي یو سل اته ویشت اووه سوه لس. سلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. ما فریبا وحیدی و همکارانم در یک برنامه یک ساعته با تازه‌ترین مطالب خبری با شما هستیم. 4 عضو کنگره آمریکا در سفر بر کابل به ادامه همکاری‌های درازمدت حکومتشون به افغانستان اطمینان دادند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به خاطر بهبود وضعیت شهری باید شهرها از انجن مصرف به انجن تولید مبدل شوند. همین گزارش‌ها در آغاز برنامه حاضر جا دارند. در نیمه دوم هم نامی در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنین. حالا تازه در این روی